احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د شانګهای په سرمشریزه کې د چین ولسمشر له غړو هیوادو وغوښتل چې افغانستان وهڅوي چې په کور دننه او بهر منځلارې تګلاره خپله کړي. د شانګهای د غونډې په اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو. د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره د خپلو مرستو پر ځنډولو ټینګار وکړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک له خوا نه او یا د وزیر صندوق له خوا نه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل دا د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده.
د کونړ مرکز اسداباد ته د یو شمېر کسانو د داخلېدو مخه نیول شوې.
هغه کسان چې وسلو څخه ښار ته رانوزي هغو ته ممانعت دی.
په ترین کوټ کې مشاعره وشوه. نور مطالب هم درو خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د چین ولسمشر شی جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کرونا او با تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د چین ولسمشر شی جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې شی جن پینګ دغه څرګندونې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان سرمشریزې ته په یوه ویډیوي وینا کې وکړې. هغه وویل د دې سازمان غړو ته پکار ده چې افغانستان یوه داسې لارې ته سیخ کړي چې سیاسي نظام ټول شموله وي او په کور دننه او بهر یوه معتدله پالیسۍ ولري. په عین حال کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي او زیاته کړه چې له سخت دریځۍ سره د مبارزې لپاره دې له طالبانو سره خبرې وشي. د میرزیایف په وینا د افغانستان د شتمنیو آزادېدل به له دې سره مرسته وکړي چې دغه هدف ترلاسه شي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر په بهر کې په تیره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی ده. افغانستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان څارونکی غړی دی په نننۍ سرمشریزه کې استازی نه لري. روسیه، چین، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان د دې سازمان چې په 2000 لومړي کال جوړ شوی دایمي غړي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم په تاجکستان کې د ډلیز امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFJ په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه فدراسیون په هغه راپور کې چې نن خپور کړی ویلي په داسې حال کې چې د طالبانو نوی رژیم خپلې ستنې ټینګوي لکتر لږ 153 رسنۍ مجبوره شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. خزینه خبریالان له کار کولو منع کړی شوي، مخابراتي شبکې بندې کړی شوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې ګواښونه او تشدد زیات شوی دی. د خبریالانو نړیوال فدراسیون هغه څه چې د ازادۍ د زندۍ کولو لپاره د طالبانو مخ په زیاتېدونکو فشارونه بللي غندلې دي. په راپور کې د هغو ژورنالیستانو په وړاندې چې د وروستیو اعتراضونو په اړه راپورونه ورکول د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي ځینې مشخصې پیښې یادې شوې دي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون مشر انتونی بلینګر ویلي چې دی په دې باور دی چې طالبان به پر افغان او نړیوالو خبریالانو فشارونه لا زیات کړي او هڅه کوي چې یوه رسمي رسنۍ چې ښځې به پکې نه وي رامنځته کړي. د هغه په وینا نور ټول خبریالان به له صحنې ووځي. نوموړي همداشان ویلي مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي هم خبریالان وژل کېدل او له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول، خو اوسنی وضعیت د دوی لپاره یو ډېر تیاره وضعیت دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې رسنیو ته ویلي چې دوی به په خپل واک کې د رسنیو آزادي باوري کړي، خو د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي طالب واکمنو وروستیو کې خبریالانو ته ویلي چې د هغو اعتراضونو پوښښ ته نه ورځي چې اجازه نه وي ورکړل شوې. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون او د دغو ټولنو د اقلیم مرکز په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کرونا او با تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبره کوي. د دغه څېړنې له مخې چې پرون پنجشنبه خبره شوې ویل شوي چې سختې وچکالۍ په افغانستان کې د کرنیزو خوراکي توکو تولید سخت ځپلی، څاروي کم شوي او په میلیونونو کسان له لوږې او خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. ویل شوي چې د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې اړو کسانو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو ورکولو په ګډون چې پرې د ځانونو لپاره خوراکي مواد وپیري مرستې زیاتې کړي. په دې مرستو کې د هغو محصولاتو د کر زیاتوالی هم شامل دی چې د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لري او هم یې په ساتنه کې له بزګرو سره مرسته کېږي. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د کرنې پر سکتور په تېره د سختې وچکالۍ د اغېزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د دې هېواد له 3 میلیون زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی په وروستۍ سروې کې خبرداری ورکړی چې که نړیوال له دې هېواد سره مرستې ونه کړي نو ښایي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي به د افغانستان په سلو کې 9 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ شل ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه به چې دی جی شل په نوم یادیږي په یوه ځانګړې غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. لوی جی ډی میو له ډیلی لا ریپبلیکا ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شوې وویلي چې دغه غونډه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر پای ته رسېدو وروسته جوړه شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د روانې سپتمبر میاشتې په 10 پای ته رسېږي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دغه غونډه به په نیویارک کې راتلونکې اونۍ به دای هم هلته وي جوړه شي او د جی شل د بهرنیو چارو وزیران به پکې برخه واخلي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل هیواد به چې روان کال د جی شل مشري په غاړه لري د ملګرو ملتونو له ټولو ادارو او نورو غیر انتفاعي مؤسسو چې په افغانستان کې فعالیت کوي وغواړي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د جی شل د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه داسې مهال راغواړي چې افغانستان له کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شوي له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی.
احمد شبریم د ازادي راډیو په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران رسر مرستندوی دی. د شانګهای په سرمشیزه کې غیر حاضر افغانستان د دې سازمان د غړیتوب پات شو. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نن د شانګهای د غړو هیوادو په سرمشیزه کې د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده شوه، خو ټینګار وشو چې له طالبانو سره دې ارتباط ونیول شي او دا ډله دې وهڅول شي چې په کور دننه او له بهر سره معتدله تګلاره خپله کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د چین ولسمشر د شانګهای په سرمشریزه کې وویل چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان کې د واک د خوندي لیږد په برخه کې مرسته وکړي. شی جین پینګ دا خبره هم وکړه چې د شانګهای غړي هیوادونو ته پکار دي چې افغانستان وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او منځلارې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي. د شانګهای په سرمشریزه کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پر دې ټینګار وکړ چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید پرې خودل شي څو له طالبانو سره پر دې خبرې وشي چې افراطیت زیات نشي او مخنیوی وشي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بیا په سیمه کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه.
هغه ستر ګواښ چې سیمه ورسره مخامخ ده هغه له سولې، امنیت او بې باورۍ سره تړاو لري. د دې اصلي سبب په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدونکې وده ده. په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو دا ستونزې نورې هم راپورته کړي دي.
د هند سیال او د ګاونډي هیواد پاکستان صدر اعظم عمران خان د شانګهای په سرمشریزه کې پر دې خوښي څرګنده کړه چې طالبان پرته چې جګړه وشي کابل ته ننوتل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او هند سربیره د ایران ولسمشر هم برخه اخیستې ده او افغانستان په شانګهای کې څارونکی دی. خو د دوشنبه تر سرمشریزي و ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د افغانستان د حکومت په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
پروسه کال د شانګهای د سرمشریزي پر مهال داسې رپورټونه خپاره شول چې ښایي افغانستان او ایران د سکل په سرمشریزه کې د دې سازمان دایمي غړي شي. ایران دا غړیتوب تر لاسه کړ.
د شانګهای د نوی غړي هیواد ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. پاکستان تر اوسه د طالبانو اداره د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې او وایي چې له نورو سره په مشوره به دا کار وکړي. پاکستان په وروستیو کې د افغانستان په ارتباط ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړې او له بېلابېلو هیوادونو سره یې تماسونه نیولي دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل چې د افغانستان په اړه د دوو هیوادونو ترمنځ همشخي ډېره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بندونو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دوه مشرانو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. د دوی خبرې پر افغانستان او نورو دوه اړخیزو مسئلو متمرکز وې او په لړ کې صدر اعظم عمران خان ټینګار وکړ چې د هیواد لپاره سوله ییز، سوکال او ثبات لرونکی افغانستان مهم دی. عمران خان او رئیسی د شانګهای په سرمشیزه کې د ګډون لپاره په دوشنبه کې دي. د دې سرمشیزه د بحث تر ټولو مهمه موضوع افغانستان دی. طالبانو تیره میاشت کابل ونیو خو تر اوسه پورې د پاکستان په شمول نورو هیوادونو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پاکستان وایي چې د نورو هیوادونو په مشوره به د افغانستان د حکومت په توګه د طالبانو د اداري د رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې عمران خان وویل د افغانستان د ثبات، بشري او اقتصادي وضعیت لپاره اقدامات ضروري دي. له بلې خوا د روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډله ییز امنیت تړون د سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشي له کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دواړو خواوو موافقه وکړه چې په افغانستان او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار کوي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شاملوي. له بلې خوا پرون د هند بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو په منځني سبا 12 شپښنیو او اف ام 3.5 د پیسو نړیوال صندوق وایي تر هغه پورې به له افغانستان سره خپلې اړیکې ځنډولې وي چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه نړیوالې ټولنې خپل دریځ روښانه کړی نه وي. نړیوال وچی صندوق ویلي چې په افغانستان کې د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري او له نړیوالې ټولنې یې غوښتل چې په دې هیواد کې د روان بشري کړکېچ د مخنیوي لپاره د بیړني ګامونه پورته کړي. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ټینګار کړی چې د دوی همکارانو ته د مرستو پر سوالو کې لویر او ځورونې پرته اجازه ورکړل شي چې په افغانستان کې خپلې مرستې وکړي. طالبان د پیسو د نړیوال صندوق ته پریکړې پاره سوي. نور په دې راپور کې
د پیسو نړیوال صندوق چارواکو د افغانستان د وروستیو حالاتو په ترڅ کې د روان اقتصادي کړکېچ په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې تر هغه بل دغه هیواد سره مرستې نه کوي تر کومه پورې چې د طالبانو پر رهبرۍ د حکومت په اړه نړیوال ټولنې خپل دریځ نوی روښانه کړي. د نړیوال وجهي صندوق ویان ګری رایس د پنځشنبه په ورځ نوښته په یو خبري کانفرنس کې خبريالانو ته وویل موږ په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندلو په برخه کې د نړیوال ټولنې لخوا رهبری کیږو او موکوس محل داملاتر نه لرو. نو هلته آی ایم ایف برنامه وزندول سو او بیا لکه څنګه چې موږ تیره میاستو ویل افغانستان په دې وخت کې نسی کولای چې آی ایم ایف یا نورو سرچینو ته لاسرسی ومومي. ښاغلی رایس وویل چې نړیوال بچی صندوق چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړي تر څو د راتلونکي بشري بحران د مخه نیولو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي. بهرنیو مرستندویه هیوادونو او بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې ځنډولې دي او ویلي دي چې دا د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت په چلند پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلکو ته د عادي بانک لیک هم بند شوی دی. د کار عادي افغانان د انفلاسیون لوړې کچې بېوزلۍ د نغدو پیسو کمښت او د بیکارۍ جریدو سره مخ کړي دي. طالبان د پیسو نړیوال صندوق د څرګندونو په اړه وایي چې دغه ډول پریکړه ناسمه ده او دا د عام خلکو حق دی چې باید ورکړل سي. د دغې جالې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا د پریکړه د بشري حقونو خلاف چاره ده.
نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک لخوا نه او یا د وزې صندوق لخوا نه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل دا د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده، ځکه دا پیسې د افغانانو حق ده او افغانان نوې له جګړې راوتلي مرستې کومک همکارۍ ته ضرورت لري، اقتصاد درېدو ته ضرورت لري. دوی باید افغانانو په حق باندې تیری ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې سیاسي مسایل د افغانستان د خلکو د حقوقو سره ونه تړي.
نړیوال وجهي صندوق وروسته له هغې خپلې مرستې وځنډولې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش مخکې وویل چې افغانستان د بشري ناورین او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بنسټیزو خدماتو له بشپړ سقوط سره مخ دی. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي سرمنشي انتونیو ګوترش په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې ټولو مرستندویه کارګرانو ښځینه او نارینه ته باید اجازه ورکړل سي چې دوی خپل حیاتي کار په خوندیتوب ترسره کړي پرته له ځورونې، ویرې یا ډار څخه. په ورته وخت کې د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ټولو ښځینه او نارینه او کارکوونکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړل شوې او دوی کولی سي خپلو دندو ته دوام ورکړي. طالبان څه باندې یوه میاشت وړاندې پر ټول افغانستان واکمن شول او په دې وروستیو لنډو څو ورځو کې د دغې ډلې له لوري اعلان شوې کابینه کې هم ټول د طالبانو غړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې فعالین بیا د نړیوال وحشي صندوق اعلان شوې پریکړه ناسمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال یونس مومند وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د دغه سازمان یا د پریکړه نامناسبه ده او باید د بشري ناورین د مخنیوي لپاره بیرته پرې غور وسي.
د افغانستان سیاست دی هغه د افغانستان د دولت موضوع ده او د حکومت موضوع ده. په کې چې بشري مرستې کې د نړیواله وحشي صندوقونه رسېږي د فکر کوم د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي. هیله ده چې د افغانستان اقتصاد د نورو توانو څخه وژغوري او نور د افغانستان اقتصاد ته زیان ونه رسېږي. هیله ده چې په دې باره کې نړیوال وحشي صندوق بیرته خپل تصمیم واړوي. خبرې او سیاست په جریان لري ولې د افغانستان پر خلکو باندې نور د اقتصادي ظلم باید ونه شي.
نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر وروستیو حالاتو اندېښنه ښودلې او په خپلو بیلابیلو راپورونو کې ویلي چې دا مهال د دغه هیواد له نیمایي زیات نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، نړیوال بانک او ځینې نور مرستندویه بنسټونو په افغانستان کې خپل اعلان شوی 4.9 میلیارد ډالر مرستې کنګل کړي.
زموږ پرونی په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې هم اوریدل شي. دا سجیرادو پرونه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو ورسته آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو. په کونړ کې طالب چارواکي وایي د اسداباد په شهر کې د غیر مسولو وسلوالو په ګرځېدو بندیز لګولی او هغه چاته له وسلو سره شرط ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي چې ورسره د وسلې ګرځولو ځانګړی کارت نه وي. د اسداباد استوګنو د پریکړه ستایلې ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لولکي لیوي میشتي زیاته موده کیږي، خو لا هم یو شمیر کسان خپل کارونه ته په تک کې زړه نازړه دي او په دې ویره کې دي چې کوم وسلوالي مخې ته وندريږي او ستونزې سره مخ نه کړي. خو په کونړ کې بیا چارواکي وایي دوی ټول خلکو ته اعلان کړي چې خپل کارونه او دندو ته د پوښه په څیر دوام ورکړي. د دوی په خبره چې خلکو ته د ډاډ ورکولو او په خار کې د پوره امنیت د تامین لپاره خار ته د نامسؤولو کسان پر داخلېدو بندیز لګولې ده. د کونړوالی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د بازار د امنیت په باره کې خو والی صاحب واقعا چې دا حکم صادر کړی دی چې هغه کسان چې د وسلو څخه ښار ته رانوزي هغو ته ممانعت دی. مشخصه دریشي به لري چې د هغې دپاره تعین لا نه دی شوی، خو وسله والې دغومره کنټرول کړي دي. څنګه چې مخکې ګرځېدل هغه شان نه شي کولی چې هغه د بازار ته رانوزي د اسلحو سره.
د ښاغلي حنیف په خبره چې ټول افغانان او په ځانګړي ډول کونړیان په تیرو جنګونو کې زیات ځورېدلي دي او د تلپاتې سولې او ارام ژوند په هیله وو، او دوی هم هڅه کوي چې خلک نور د سولې او امن په فضا کې ژوند ته دوام ورکړي. د کونړ اوسیدونکي هم د طالبانو له یاد اقدام خوښتي او وای اوس په ښار کې غیر مسؤول وسلوال نه لیدل کیږي او هر سړی په ډاډه زړه کولی شي چې بې له ویرې خپل کاروبار وکړي. مدني فعال ګوهر رحمان شینواره:
په ښار کې د هغه وسلوالو مخه ونیوله چې هغه به د وسلو سره په ناقانونه توګه باندې په ښار کې پلسري توګه ګرځېدل او د خلکو سره ویر او ډار او تشویش پیدا کړی و. که څوک هم دغسې د وسلې سره په ښار کې ګرځي نو د هغوی نه تپوس کیږي د ټوپک د جواز او د هغوی چې څوک دی او د کم ځای دی او د څه مسؤلیت لري. موږ د دوی نه مننه کوو او لاتې غوښتنه کوو چې د دغسې خپل سرویو مخه ونیسي.
د کونړ چارواکي په داسې حال کې په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو پر داخلېدو بندیز لګوي چې لا هم په یو شمېر ښارونو کې نامسؤول وسلوال لیدل کیږي او له ویرې زیات کسان په کورونو کې ناست دي. خو طالبان بیا وایي چې دوی عمومي عفو اعلان کړي او همداراز د ډېری ادارو کارکوونکو ته ویلي چې خپلو دندو ته حاضر شي.
تاسو له پیغامونو:
زه احمد همدرد لغمان نازاده رادیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې نه شریکي. موږ له برق څخه محروم یو په دې شلو کالو کې او ډېرې وعدې موږ سره سوي دي. دلته تقریبا د لغمان د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان په سیمه کې موږ اوسېږو او برق نه لرو، ډېر مشکلاتو سره مخ یو. او څو ځلې موږ سره وعدې سوي دي او حتی تر دې پورې چې اوس په نیمایي ساحه کې پایې هم لګېدلې دي، خو هېڅ څوک ورته داسې عملي جامه نه وراغوندي. یو موږ له اسلامي امارات نه دا خواهش لرو چې دې ته توجه وکړي او خلکو ته به روزګار هم پیدا شي او سهولت به هم ورته پیدا شي. والسلام.
بالا سلام علیکم. یو تن د پکتیکا اوسیدونکی رحمت الله مای پی ام مای بین روپې پروسه کالم نه درا کړی څه کالم نه درا کړی اوس جنګونه او تذکره هم بندې شوي. مو ولا پور کو دا پورم څوک نه راکلی وای مرکزو او طالبانو په هغه کوټو باندې په باندې پیسې زیات کړي مالې ډېره غواړي سمڅو باندې ظرفې غواړي. مو به دا څه کو دا موږ هم وږي دوی هم وږي اخر به دا گزاره څنګه سره کو عوام خو تبا برباس. ازادي راډیو د موږ د شکایت سم هغه ته ورسوي. ملګرو ملتو ته سلام پیتره.
السلام علیکم. زاد الله شیخ احمد به من دا ته کوم شی لول ساده نه تاسو ته کوم پیژند نشم. مې مراد ته مخالم مشال نه نشل د شغل ټول د ځکونو ته امر کې خبر اعلان سره سم ځان شلم دی. د خبر اعلان هغه څوک چې د حکومت کړو ورو سره نه ځان را کوي او د حکومت ورو سره نه ځړې کې ساتي. خبر اعلان باید موږ دې د حفاظت کوو دې مشران دې څه متوجي شي. ټول ځکونو دې څه متوجي شي. خبر اعلان سره دې نرم شلم دی. خبر اعلان د افغانستان یو سرمایه ده چې داسې چلن کېږي. خبر اعلان سره نه دې خبر اعلان مجبور دي ټول د هیواد ووځي. خبر اعلان د هیواد ووځي د هیواد ډېر د بد وضعیت سره مخ شي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې د کرکټ لړګره یو خبر لرو. دا خبر دا دی چې ټاکل شوی و نن د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره په راولپنډۍ کې یو ورځنۍ لوبه وکړي، خو د امنیتي تهدیداتو له امله دا لوبه ځنډېدلې ده. او د نیوزیلند حکومت ویلي دی چې په پاکستان کې امنیتي تهدیداتو له کبله دا لوبه وځنډېده. وړاندې به یو څه تفصیل د دې درکړو، خو اوس به ترینکوټ ته ورشو د روزګان مرکز ته او هلته به د مشاعرې حال درکړو. دا مشاعره د روزګان په ولایت د ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې جوړه شوه چې زرګونو کسانو پکې برخه واخیسته. په دغه مشاعره کې د روزګان ولایت د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ښار شاعرانو او لیکوالانو هم ګډون کړی و. نور په دې راپور کې:
راشن بچی در هون بچی و جان افغانستان، دا مشارکی رشپا دا ورزگان ولایت پا مرکز ترینکوت شار کی دا زوانانو لپاره دا غازی امان الله خان پا تپریهی پارک کی دا اطلاعات او پرهنگ ریاست لخوا جوړ سوی و. په دې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی و، په اورزګان ولایت کې د شته شاعرانو، لیکوالانو او ناتخواهانو تر څنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او ناتخواهانو هم په کښې کې ګډون کړی و.
نه بارکزی نه اڅکزیم د خاپوړو او پلرونه وطن مې دا دی.
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل سوې وه. لومړۍ برخه یې د خبرو یا وینا، دوهمه برخه یې د شعرونو او وروستۍ درېیمه برخه یې ورزشي نمایش ته ځانګړې سوې وه. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مفتي شیخ مولوي محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پر یووالی او ورورولۍ ټینګار وکړ.
نصرت مخ کی دا پر پتھا اول بد خدای نصرت راضی بیا با پتھا راضی دا مجاہدین دائم اول دا خدای نصرت تا او بیا ستا سی کومک او سبب لا چتا سو مرتا استقلال را کا مر شملی متنگی و تاتلی مر با پخوالن گوتن نسو ترالی اوت ملشا دم را چرخلونا همی لگی دا ستا سو دا وینو برا کتا.
د شاعرانو شعرونه هم تر ډیره پرې والی او د جګړې څخه پر کړی کې را څرخېدل.
نه مامزیم نه غلجی نه بارکزی نه اڅکزیم د خاپوړو او پلرونه وطن مې دا دی. اخترزی په دې نازېږم چې یو خلک دې راوتیم.
د مشاعرې په پاتې برخه کې د وشو لوبغاړو ګډونوالو ته بېلابېل نمایشونه وړاندې کړه. په وروستۍ برخه کې یو شمېر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا تحفې او نورې جایزې هم ورکول سوې. هېواد ته د طالبانو په راتګ سره دا لومړی ځل دی چې په اورزګان کې په دومره پراخه کچه مشاعره وړاندې کېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. تاکل شوې وه چې نن د نیوزیلنډ کرکټ ملي لوبډله د پاکستان له ملي لوبډلې سره په راولپنډۍ کې یوه ورسنۍ لوبه وکړي. له موافقې سره سم نیوزیلنډ له پاکستاني ټیم سره درې ورځنۍ لوبې کولې او بیا د پنځو شل اوره لوبو لپاره د نیوزیلنډ د کرکټ ملي لوبډله لاهور ته تلله. د نیوزیلنډ لوبډلې دا لړۍ نننۍ لوبه وروسته تر دې وځنډوله چې د نیوزیلنډ حکومت په پاکستان کې د امنیت د تهدید خبر ورکړ. د دې ګواښ په اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکړل شوي چې په څه کچه دی او څومره دی. په پاکستان کې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د تهدیدونو له امله نړیوال دغه هیواد ته زړه نه شه کوي چې هلته ورشي او د کرکټ لوبې وکړي. خو سږ کال د نیوزیلنډ د ټیم پریکړه وشوه او تر هغه مخکې د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې هم پریکړه کړې وه چې په نیوزیلنډ کې به په پاکستان کې به وبخشي لوبې کوي. خو اوس د انګلستان ملي ټیم ویلي دی چې په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې تر اته څلورویشت ساعتونو پورې به دوی پریکړه وکړي چې آیا دوی په پاکستان کې لوبې وکړي او که یې ونه کړي. دوی هلته غوښتل چې ټیسټ لوبې وکړي. د پاکستان لوبې په تیرو څو کلونو کې د امنیتي تهدیداتو له امله د کور دننه لوبې تر ډیره په عربي متحده عماراتو کې ترسره کېدې او په عربي متحده اماراتو یو میدان په دوبی کې او بل په ابوظبي کې د پاکستان د کوربه هیواد په لوبه استعمالیده او نور ټیمونه به هلته ورتلل او له پاکستان سره به لوبي کولې. خو نننې لوبه له پاکستان سره په کوردنه وزنډېدله. تر دې مخکې د نیوزیلند ملي ټیم په بنگلاديش کې ول بنگلاديش سره یو لړ لوبي وکړې او هلته د نیوز د یو پنځه شلواره لوبي هم وکړي، ځکه چې بل میاشت په عربي متحده اماراتو او عمان کې د شلوورونو نړیوال جام لوبي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم په دغو لوبو کې برخه اخلي چې تمرینات یې د افغانستان په جلال آباد کې پیل کړي دي. د امان الله خان په شارګوټي کې تمه ده چې افغان لوبډله په دې لوبو کې ښه وچلی شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو او تر هغه وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس پر شخص شبي پیغامونه خبرو.
د چین ولسمشر شي جن پینګ وایي د شانګهای د همکاري د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې شي جن پینګ دغه څرګندونې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې د شانګهای د همکاري د سازمان سرمشري ته په یو ویډیوي وینا کې وکړې. د خبریالانو نړیوال فدراسیون آی ایف جی په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه فدراسیون په هغه راپور کې چې نن خبر کړی ویلي، په داسې حال کې چې د طالبانو نوی رژیم خپل ستنې ټینګوي، لږ تر لږه 153 رسنۍ مجبور شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. خزانه خبریالان له کار کولو منع کړی شوي، مخابراتي شبکې بندې کړی شوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې ګواښونه او تشدد زیات شوی دی. د سره صلیب او د سری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون او د دغو ټولنو د اقلیم مرکز په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کرونا وبا تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبره کوي. د دغه څېړنې له مخې چې پرون پنجشنبه خپره شوې، ویل شوي چې سختې وچکالۍ په افغانستان کې د کرنیزو خوراکي توکو تولید سخت ځپلی، څاروي کم شوي او په میلیونونو کسان له لوږې او خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ شل ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه به چې د جی شل په نوم یادیږي په یوه ځانګړي غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. لوی جی ډی میو له دلی لا ریپبلیکا ورسپانې سره په مرکه کې چې نن خبره شوې، ویلي چې دغه غونډه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر پای ته رسیدو وروسته جوړه شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د روانې سپتمبر میاشتې په دیرشمه پای ته رسیږي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره هغه پیغامونه درته راټول کړي چې خلک پکې له طالبانو بیلابیلې غوښتنې لري. په دې خبرونه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي ځانګړي مرکه هم درته خبرو چې هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبان باید د خپل حکومت اوسنۍ لمن پراخه کړي تر څو ټول ولس د دوی د حکومت په آینه کې خپل ځان وګوري. دا مرکه به وروسته راځي، خو راځي چې په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحادی الفتح نے کندھار ولایت سخت دین او د اسلام طول دشمنان ته د دنیا طول انسانان ته دا پیغام دی چې دا فکری جنگ او د دین او د اسلام او د افغانان سره دشمنی پریږدي. او دا څلویښت کاله کېږي چې تاسو د طالب په نامه د اسلام په نامه مو اسلام برنامه کوي. صحیح دی، تاسو پر مخ باندې ولاړ لاس، تاسو پر مخ باندې په خپل مقصدو کې تللي یاست. خلش فکر وکړي تاسو وکړله، تاسو په مخکې کې ستاسو د مرګ او ستاسو ناکامي پټه ده.
سلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ته یو پیغام پرېږدم او هیله کوم چې بار بار یې نشر کړي. اول خو په امریکا نه یقین په کار دی او نه ملګرتیا په کار ده. زموږ په لکونو کسانو لاس یې د دښمن مخې ته وتړل او پرېښودو، او بیا په آخره کې هغه وایي ډګر چې دام د ملت مالو هغه هم ته ګډوډ کړو. د هغه نه وروسته طالبانو ته دا خاص کوو چې په لکونو کسان تیار ټلنګ شوي، په میلیونو په میلیاردونو ډالر پرې لګېدلي، دا یې ټول وشړل، مفسد او ناکاره. او ته دا دې په لاس کې ونیسي، کار دې ته واخلي، دا مفسد نه دي، دا د خاورې بچی دي، نه د پاکستان بچی دي او نه د امریکا بچی دي، د خاورې بچی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدہ آزادی رڈی کارکن کو اور دن کو تسلام بعد السلام عرور ازمر داغا مشکل دی شکل تو مسلمان خود دیر دیر بدر دی جنگ کند کپار وہ خرسل وزہ مجاہدین اولا سید عرور امرس کی خلق توقی پر مسجدان باندې گرزی آزا کی ہم دی خوش اک خلق تمرس کی ورکی دی خوش کی مانا دم اللہ چې مونږ یې هغه د دې کار په لاس ورکړي، هغه چې هر چاته ورکول دي، خپل کړي ترکول کې بل ترکول. نو زما اله دغه د ورور چې هر مسجد ته ورشي، په مسجد کې چې هر څه کوره ورور راغو کوره خلکو ته مسجد امام ته مشر پیدا کړي، هغه مشر ته وایي چې ورور دغه کارتونه دي خپل کورو ته حساب وکړه، مسکینان خلک دلته ورور پکښې دي. دا اوس ما خلک ولې چې خلکو ته کارتونه ورکړي وو چې هغه ستړي دي، هغو ته نه ورکوي چې هغه د دې څه ما چې زړه سو بي هغو ته ورکوي. نو داسې مه کوي زما سره په لحاظه خدای هیله ده دا زما پیغام ته مسلمینو پورې ورسوي.
زه محمدي د کونړ ولایت د نرنګ د کلي نه د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. کومې تیارې چې د افغانستان پیلوټانو تاجکستان ته بولي، د اسلامي امارت د مشرانو څخه زما دا خواست دی چې د تاجکستان د حکومت سره تفاهم وکړي او خپلې تیارې چې کومې دي بېرته افغانستان ته راولي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکیار زبلی د رادیو کارکون کو ته سلامونه وایم. رسول سلام د خدیر مننه کوم چې د مسلمانانو غوښته د نړۍ د مسلمانانو غوښنه راځي. نو زه ورته افغانستان ته د اسلامي امارات مبارکي وایم. هوا هنر وشدته او پاکستان او ازبک او تاجک او هزاره او پښتون او ټول مبارکي وایم. او ټول ته یو رقم قانون روان دی، هغه د قران قانون دی. دا د قران نه درنه یي په خو خو اساسي قانون په هغه کې قران د زړه شیان او په هغه کې قتل او رجم او قصاص دا شیان نه وو. په دغه شیان کې الله پاک په خپله وایي ولکم بالقصاص حیات یا اولی الالباب. په قصاص کې حیات او بشرات کې امن ده. چې ټول کفار راغلي او نیمه افغانستان سره ولاړ امن نه وو، اوس څنګه امن ده؟ د شپې هم خلک په امن د ورځې هم په خو خو د شانه موږ په امن و نه وو، زی په امن و نه صرف امن و نه مان په مال په امن و صار شي په امن. جل الله پاک وايي بسم الله الرحمن الرحيم و ني شکرتم و ني شکرتم لا زيدنكم و لين كفرتم من عذاب الشديد. تو شکر ادا کوي نو خشه کنه و ما عذاب دي سخت بیا به نور عذابونه به باندې راځي.
بله السلام علیکم ورحمت الله. کټوازه دي کټوازه تمات سوایم. دا د ملت غږ د زوی باید ټول او ملت په نمایندګي طالبان باندې دغه کمه چې وروره جانه که د ملت په اندوره ضایع کړو بیا موږ ملت تر پسې راپورته کېږو. یاره کمین ځان در باندې وزنم در باندې وزنی پوه شي او یو به افغانۍ نه چلوي. دا خو تیار پاکستان دی چې د سیاره مونږ د پاکستان کېنولي، القاعده نه په مونږ کېنول. اتې خو ټول پاکستان شو. نو اتې بیا څه شی چې په افغانستان کې افغانستان خو اتې نوم هم نشته کې ولې ګلبدین ولې دا نور
بغاوت جمہوریت کے دو کلن پنج کلن لس کلن معصومان خپل مور پلا او پرولل او دونه گللا سلیونی آیا اغلتا سا دس سنه سو جوړ ولا آیا اغلتا بغاوت نو آیا اغلتا بشر دی حقوق نو چې اوس بشر دی حقوق جوړ شوی ده او چې وایي چې دونه د الله سمره صدا وسو دا خپل شخصا ما له کاپیسا نه تاسو ته کله زبونه دافي تاسو ما ټلیفون نه کړی چې دلته په روزانه مونږه ماسکین مازیګر ماخام مخصوصا مانځه ته نه شو تلای، جمعه ته نه شو تلای، ګاډی نه شو ایستلای، موټرسکیلونه نه شو ایستلای. آیا اوس اسلامي امارت راغلی ده د خلکو مال عزت ابرو ناموس هر څه خوندي ده؟ الا لله الحمد. الله نه ډېر شکر گزاره شو.
زدا زاوی رادیو ټول پر کوم څه ته سلامونه نه کیلې وړاندې کوم. بعد سلام آداب ته مدرسې نه د سره روډي خرته کې دی پی خپل ځان له شبل شو اخلي. دا حکومت دی، پولیس دی، دا د ولس غم دی. دا طالبان نشي کولای ځان سره دی پوی او تکنه خلک ولې حکمت یار عبد الله د سیب سین کرځه د سیب سین نور قومونه نشي دا غو کی حکومت بچلی کویږي. بس سلام.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کاتون ته سلام وایم. تاسو سلام استخه اشرفین د بولډاک کلیوالي استخه. موږ د طالبانو د دانی کاجنی استخه غواړو چې ار یو خپل ځان او خپل ولایت او مسوالي نو مسته ورو شي. افغان ولس اوس مزده اندېښنه لرو چې په دې کابینه کې د پاکستان ایجنټان راغلي دي. دا ټول افغانان نه دي، په دې کې د پاکستان عیسایي ناست دي. دغه مو ویلی اوس باید د طالبانو ټوله کابینه باید هر یو جلا جلا خپل ولسوالي او خپل ولایت معلوم کړي، او د هغه ولایت ولس یې هم باید تایید کړي.
السلام علیکم. شوز په بارک ما یو دغه کول شوز دې کور تکشینی مې دې دغه کوي د کاپیران په دغه دی نه بسم الله الرحمن الرحیم قرنه په بیوت یې کنا شوز دې په خپل کورو کې قرار ونی چې مې دې د باندې راوځي بغیر ضرورت د ضرورت په خاطر نه مسلمانان شوز دې باندې ک ډاکټر ته دې کار دې ته دې دې شوز دې چارنګ به دی وای ما شام ما ځخ تر نن په چانه دا ورېدل ان شاء الله اوس مې د یو ښځې په باره کښې ماښام یې ډېر بدې بغارې ویلې پېله کافرانو څه نه وهلې له څو مسلمانانو څه دا دغه کوي مسلمانان ټول سره وروڼه دي اسلامي عمارت راغلی دی شکر دی الحمدلله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه. پخوانی ولسمشر حامد کرزای وایي چې طالبان باید د خپل حکومت لمن پراخه کړي. د ویلي طالبان باید داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول ولس پکې خپل ځان وګوري. له ښاغلي کرزي سره زموږ خبریال اجمل ان مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې دای دا مهال په کابل کې په کومو چارو بوخت دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کوشش مو دا وي چې اتحاد او اتفاق ډېر شي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې موږ کولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعاله سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځې راهیسې چې تغییر د حالت راغل دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی، زما او د ډاکټر صاحب الله کوشش په اولو لسو شپو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د کراري باعث هغه وسي. او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرانو سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایلو وه، اگر چې غیر رسمي مجلسونه وه، رسمي مجلسونه نه وه، خو موږ د محتوا او د بحث څخه خوشحاله یو. هیله مو دا ده چې هیواد مو د استقرار او سولې او براحت او خوشحالۍ وخواته ولاړ شي.
طالبانو په وروستیو کې کرزی صاحب یو موقت حکومت اعلان کړ. په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیوا کې وشوي او خلکو وویل چې هسې چې طالبانو ژمنه کړې وه دغه حکومت ټول شموله نه دی. تاسو په کابل کې وی څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوي او آیا د دې حکومت د ټول شموله کېدو لپاره او یا د دغه خلکو چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې دي یا د نورو افغانانو دي، د دې لپاره فکر کوئ چې په راتلونکي کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید دا و همه شموله به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې همه شموله سي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما په خپله خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې همه شموله سي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت همه شموله سي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت باعث سي. نو په همه شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بېله شکه چې هم حکومت پراخ وي او هم بیا کار اسانه وي، او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني. د افغانستان ټول خلک، هر ګوښه، هر حصه او هر برخه په دې کې در سره قانع یم چې بهتر سي لا به شوي، او کوشش په دې کې ده او مشوره مو هم دغه ده.
کرزی صاحب، تاسو اوږده موده له نړیوالې ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمېر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوالې ټولنې د مرستو او په رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوئ؟ دا به نړیواله ټولنه به له طالبانو د دغه حکومت سره به یې چلند څنګه وي او څومره طالبانو ته مهمه او په کار ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندل او مرستې په دې برخه کې نړیواله ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوئ څه پکاري؟
فعلي حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده واوسېږي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې وویني او د هغې لارې کامل مشروعیت ترلاسه کړي، او هغه باعث د دې سي چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې سي او رسمیت ورکړي. تر څو چې دا پېښېږي وظیفه مو دا ده د ټولو افغانانو
چې یو د بل سره همکار سو او پرې لږدو چې خدای نخواسته زموږ هېواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدای نخواسته د لوږې یا د نور داسې مشکلاتو سره مواجه سو، نو زموږ ټولو د فعلي حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته تر داسې په روابطو کې کې چې د کومکو د مرستو باعث شي تر څو هېواد ته مرستې را ورسېږي او رابطه مو قطعه نه سي. نو دا به زموږ دپاره د هېواد دپاره ډېر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بنا وي او د خلکو نماینده حکومت واوسېږي او آینه د افغانستان واوسېږي. دا به ډېر ګټور وي، خو تر هغه چې هغه ځای ته رسېږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کومکونه راجلب کړو.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغې ته لیواله دي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني، او څومره دغه تاسو چې څه وایئ چې د یو مشروع حکومت د یو ټول شموله حکومت په لور تګ ته چمتو ښکاري؟ ده
خوشبختانه په ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې دي، مجلسونه کړي دي، پر دې کامل توافق سره، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشروعیت راسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتګان بېرته راجلب سي، څنګه اداره بېرته راجلب سي. په دې مثبتې خبرې کړي او په دې اکله په کامل روښنایي خبرې سوي دي، او د دوی هم دا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به، که زموږ لخوا څه پوره وي په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو، او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضرور چې هغوی وکړي هیله مندي چې هغوی وکړي، او موږ به په دې هکله د افغانستان د ښېګڼې او د خیر او فلاح او اقتصادي بهتر حالت لپاره هر څه زموږ سره لازم وي د افرادو په توګه البته موږ به دا وکړو.
کرزی صاحب، طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره یې رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومتولۍ لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورایي یا یوه جرګهیي داسې شیانو ته اړتیا شته تر څو پورې دغه د حکومت بنسټونه او اساسات پراخ شي، قوانین جوړ شي. په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل کوئ؟ په تېرو شلو کلونو کې خو ځینې شیان وو زیاتره سره طالبان مخالفت لري، راتلونکي کې څه اټکل کوئ چې طالبان به په دې اساساتو د حکومت ولې کار وکړي؟
ضروری خبره ده د هر حکومت لپاره چې د خپل هیواد پوره نمایندګي وکړي او هغه نمایندګي د خلکو د ارادې پر بنا وي. دوې ادارې په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده چې زموږ د خلکو د سګونو کلونو بلکې د زرونو کلونو اناناو رسم دی او دنیا هم په رسمیت پیژندل، بل لارې انتخابات فعلا خو یو سرپرست حکومت اعلان شوی دی. د سرپرست حکومت لپاره به دا ډېر ضروري نه وي، خو ته بندر یو قانون اساسي لاندې به کار کوي، چون د حکومت امورات او کارونه او اجراءات به قوانینو به مقررات او لوایحو نه کیږي، طبعا یو قانون به وي. د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګي به په تمام معنا کوي او ارزو به هلته نه، بیا دا لازمه ده چې د خلکو د ارادې تمثیل پکې وي. هغه ورسته ګورو
د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د ژمنتیا مسله ښایي د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکي اړیکو لپاره ټاکونکي وي. تر اوسه پورې چې موږ ګورو له یوې خوانه د طالبانو ژمنې شته دي، له بلې خوانه یو لړ شکایتونه هم شته دي. په دې برخه کې تاسو د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ مقایسه له اوسني وضعیت سره څومره کوئ؟ آیا واقعا طالبان به د پخوا په مقایسه باندې په دغه مسایلو کې چې هم افغانانو او هم نړیوالې ټولنې ته مهم دي یو بدیل چلند اختیار کړي؟
په دې اړه زموږ واضح مشوره او ډېر د وطنداري او ورورولۍ مشوره دا ده چې هیڅ هیواد بې طالبو مخته نشي تلای، هیڅ هیواد بې د ټولو هیوادوالو د ګډ او غوږه د غوږه کار چې سره ملګری وي، غوږه په غوږه وي سره او کوشش وکړي او ارقلیزي وکړي، بې دې مخته نشي تلای. ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده، او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې، د دوی په وده کې هواد وده کی نو تعلیم ضرور دی چې وکی او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونده ولري زب د خپل لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنۍ د مثال په توګه در زما لورکانې د لید او د دې مکتب ته ځي او زب دا درسوام چې زما د ریاست جمهوریت په جریان کې او تر هغه د مخه چې مهاجر و پاکستان کې تر ټولو لوی درد مدا و چې زموږ سپینسرې زموږ سپین ږیرې مریضان په پردي ډاکټر ته موږ بیوله او خپل هیواد مو دا توان نه درلود او ډېر ځلې داسې پېښ شوي دي بلکې مشخص دوه وارې داسې پېښ شوي دي چې په اسلام آباد کې زه او د تحریک اسلامي مشران په یوه شفاخانه کې هلته تداوی ته مجبور شوي یا د کورنۍ اسایم هلته تداوی ته مجبور شوي او د بل مصر لیدلې په شفاخانه نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجاته تدالي تحصیلات رسول به د افغانستان د توانمندي باعث او موږ به د احتیاج خلاص کړي. ما تاسو ته وویل زما په ریاست جمهوري کې زما تر ټولو لوی درد دا و چې موږ به د علاج دپاره مجبور وو چې مشران یا د کور څوک خارج ته بوځو او هغه ته پیسې ځای سي او وخت ځای سي او زحمت وي نو چې خپل لور مو تعلیم یافته وي او په خپل هیواد کې مسلکي توان ولرو دا به افغانستان د عزت خاون کې او په دې کې واضح مشوره واضح توصیه او امیدواري زده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کو جونی او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخ ولاړ دا 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 د دې وطن حق دی او په دې کې مترقي او عزت دی.
مننه کرزه سب طالبان واکونی او ظاهرا نه دا سخکاری چې ټول هله لاري کمی پایلې ته ونه رسیدل ګن خلک خای ور سره موافق کی خو یو ګل شمیر مخالف خای یا غوی خای وسله ونه لري خو فکری مخالفتونه په تیر شلو کلونو کې د دوو لورو ترمن جګړې کرکی بدبینۍ شته. ایا تاسو دی وی ملي په خلاینې اړتیا نور وینې دی وی داسې پروسی چې د هغه پترڅ کې یو ملي په خلاینې او جوړجاړې دوام پیدا کی ترڅو مختلف لوري چې سره جنگونه کړې دي ترمنځ نفرتونه او کرکه خپرې شوې دي دا لمنځه ولاړ شي.
دا هم ډېر مهم سوال کستا سو په یاد وی زما د حکومت په دوران کې په شروع کې یعنی څلورم پنځم کال کې زما د حکومت ما پر طالبانو تورور ژغ وکړ او دا ژغ می په تکرار وار وکړ تل نه پوره دا ژغ کو دا ژغ می هلته پدې وکړ چې هلته د خارجي قوتو د لاسه او نور عوامل د لاسه په طالبانو تحریک د ډېر مشکله حالات سره مخامخ او مملکت مشکله حالات سره مخامخ نو د هغه مشکلات د وجه دې سره مخامخ په خپل خاور کې ما پدې دورونو ژغ پښ تاسو مجبور دي راځي سریوس نن تاسو ته دا سوال په جواب کې دا وایم چې هغه کسان په یوه خاور کې د افغانستان چې د ټولو افغانانو د هر کور مشترکه خاور ده هر هغه څوک چې مشکل لري یا د فکری تضاد د وجه وي یا بل مشکل وي مثلا په پنجشیر کې جنگ اوس متاسفانه کاشکې نه وای سوی او د خبرو د لارې دا موضوع حل سوی وای اوس ما یو کوشش روان دی همدا نن چې تاسو ما ته ټلیفون کا تر هغه بل هڅه د مخه ډاکټر صاحب له لارې ټول چې یو کمیټه جوړ کړی د تاریخ اسلامي د مسؤلینو سره ځای د پنجشیر د مشرانو او علماو چې شارس په شرطه ولر چې ولته بده جوړ جاری او دا رامش کوشش وکړي ډیر خوشاله نو افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی د هر کور حتی یو کور کې دوه ماشومان او والدین او دا په افغانستان کې یو جلا فکر یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم دادي مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنځیر کې ظاهرا په جګړه وشوه
دغه د افغانستان خلجي او ټول کوشش باید وسی چې د سولې دروغ او زموږ د خپل نیک قانونو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړې دي دا وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی چې پی پیش قدم سي او موږ به په دې کې مطلق ورسول ملګرو سره ټول افغانان فرد فرد چې دا مملکت د سولې د قراري او د خوشحالي او د ورورولي او برابرۍ په فضا کې ژوند سره وکړي دا حق دی او موږ په دې کې هر افغان باید هر وطن دوست افغان باید په دې کې ملګری
کړځه سي پتیرو شلو کالونو کې چې تاسو واکمنۍ پر مهال څو وروسته لتاسو نه په افغانستان کې ګڼ ملي بنسټونه رامنځته شول داسې بنسټونه چې هغه سیاسي نه دي یا اجتماعي دي یا ټولنیز دي یا ملي بڼه لري او ګڼ خلک د دغه تحفظ او ساتنې په اړه باندې اندېښنه لري. څه فکر کوئ چې په دغه اوسني نظام کې یا له دې وروسته به د یو شمېر هغه رامنځته شوو ملي بنسټونو تحفظ څومره ممکني او څومره به وساتل شي چې تیرو کلونو کې پې ډېره انرژي ضایع شوې، پیسې پې ضایع شوې او کار پې شوی؟
ډېره مهمه خبره ده. ملکي اداره ده، زموږ نورې ادارې دي، زموږ پولیس دي، زموږ روزل شوي دوردو کسان دي، نور داسې ډېر ځایونه دي، خدماتي تاسیسات، ډاکټران دي، انجینران دي، استادان دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، په میلیونها افغانان ځوانان روزل شوي دي. دا د دې وطن سرمایه ده. نن خبر شوم چې هوایي میدان ته مسلکي پولیس بیرته غوښتل شوي دي او وامرېدل چې وزارت داخلي ته هم دغسې اعلان شوی چې خلک راشي، دفاع ته هم اعلان شوی دي، نورې ادارې ته هم شوی دي، ډیپلوماتیک سروسونه مو دي. او دا د دې خاورې نه یوازې چې بنسټونه دي، بلکې د دې خاورې د ارزښت او ښېګڼې د تقویې عاملین دي. د دوی دوباره جلب، د دوی ادارې ته جلب، دا به ډېر ښه خبرې. او ما د طالبان د مشرانو څخه دا اورېدل دي چې دوی به دا بیرته راغواړي او دوی به ګماري او په دې حکره زموږ سره خبرې هم کړي دي چې په خوشحالي خدای دې وکړي چې دا وسي او ژر تر ژره وسي.
کرزه سبا دی محمد اشرف غني د حکومت د سقوط او دا چې طالبان کابل ته راشي، په کابل باندې واک ټینګ کړي، کومه بله لاره وه؟ ولې بین الافغاني خبرې کومې پایلې ته ونه رسېدې چې په نتیجه کې دغسې یو بدلون راغلی وي؟
ارزو خو مدا و چې هغسې وسي. ډېره هڅه مدا وکړه په دې دوه کالو چې دا د امریکې دخوا د سولې پروسه شروع شوله، چې دا حقیقتا د سولې پروسه سي او نتیجې ته ورسېږي. خو متاسفانه هغسې ونه شوله. نو اوس پر هغه ډېر خبرې نه کوم. هغه د سړی په خوابه دي سي متاسفانه چې وی ونه شوله. خو اوس به آیندې ته ګوره، کوشش وکړو چې د دې هېواد آینده روښانه وي او خلک یې خوشحاله او په سوله ورورګوري کې ژوند سره وکړي. هغه ته باید ژمن سو او همکار شو.
که وروستۍ پوښتنه وکړم، کرزی صاحب، هغه دا چې په تېرو شلو کالونو کې هغه د تاسو په واکمنۍ کې و، که هغه په وروسته حکومتونو کې و او هغه که د نړیوالې ټولنې اړخ ته و، څه ناسم ولاړل؟ هغه جګړه چې شل کاله مخکې باید پای ته رسېدلې وای، شل کاله یې دوام وکړ او بیرته موږ په هماغه نقطه کې یو چې شل کاله مخکې.
بله بله، متاسفانه ډېر څه ناسم ولاړه. اول ناسم دا و چې د طالبانو اسلامي تحریک باید چې د بون غونډې ته دعوت شوی وای او ورته ناست وای او په هغه مذاکرات کې وای. وروسته بیا ډېر څه سم ولاړل، متاسفانه چې هغه تر اوسه ځای د خبرو نه دی، بیا پر قرار خبرې شروع کړو. خو که ټول شی سم وای، نن به افغانستان دې شل کال کې ډېره وده کړې وای. او خدای دې چې اوس نن همدغه اساسات ته متوجه سو، هلته چې اشتباهي چې مخکې سوي دي اوس تکرار نکو او دا هېواد مو د روغې جوړې خوشحالي او خاطر ولاړ شي او د ترقی او خاطر.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی و. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښې شپې او ورځې ولرئ.